امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماښامنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ملګری ملتونه وایي چې سکل په افغانستان کې د جنگ لمنه 15 چنده پراخه شوې. د ملګرو ملتونو دریو نړیوالو ادارو په سعودي عربستان غږ کړی چې د یمن سمندري او هوایي محاصره ختمه کړي، او متحده ایالات او جاپان شمالي کوریا ته د خپل قوت د خودو په غرض ګډ تمرینات پیل کړي دي.
تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د 215 قولي اردو قومندان وایي طالبانو غوښتل کندهار محاصره کړي خو دې پلان شنډ کړ.
طالب ها و یا اسرائیل پاکستان باید این سال ولسوالی های کندهار سقوط کردن و
پا کندوز کې د لیکوال، شاعر او امریکا ژغ پخوانی همکار سعدالدین شپون په یاد غونډه جوړه سوه.
هغه نومت لیکوالان د هغې په ژوند باندې یادغونډې جوړ کړي او هغه خپل ولسونو ته وپېژنو، د دې شخصیت او د دې فکر خلکو ته وښیو.
د دې او نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې روسیې د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې امریکا وړاندې کړه. خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې سږکال جنگ زور اخیستی چې له امله یې اوس بیرته په جګړو کې شامل ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې د جولای له میاشتې نه د سپتمبر پورې په افغانستان کې په اوسط ډول هر روز اتیا نښتې او جګړې شوې دي چې په تیرو شپږو کلونو کې نوې لیدل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر چې خپل رپورټ نن خپور کړی وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2009 نښتې ثبت شوې دي چې د 2008 میلادي کال په پرتله 15 چنده زیاتې وې، او په کابل کې اوس مذهبي تاوتریخوالي بڼه غوره کړې ده. د رپورټ په اساس سږکال په افغانستان کې د پیښو کې 1% زیاتوالی راغلی دی. پاکستانی چارواکو نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو کس د اسلامي دولت یا داعش د غړیتوب په شک نیولی دی. پر هغه باندې دا تور لګېدلی چې سږ کال په فروری کې د سند په صوبه کې د سیوان په ښارګوټي کې د یو صوفي په زیارت کې بمونه چولو. په دغه مرګانې برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول یو نوي کسان وژل شوي او 125 کسان زخمیان شوي وو. د کراچۍ د پولیسو د ټیریزم ضد څانګې مسؤولینو دغه کس د نادر علي په نوم معرفي کړ او وایي چې د داعش په اشاره یې د لالو شاباس په زیارت کې بمونه چولي وو. پاکستاني چارواکو ویل چې له نادر علي نه وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیولي دي. د زمباوي 93 جمهور رئیس رابرټ موګابي نن د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه به زمونږ همکار اشوق الله رحیمزی تاسو
The ZDF said they are currently engaging with the commander in chief President Mugabe.
The Zimbabwe Drinavi Kalan Jamhuri Rais Robert Mugabe che 1980 miladi kal Britania na azadi khasalan wursa tarwasa da qudrat pa gadai nast wa wursa la hagh che pawziano parawana wani ke pa kor ke nazar band ke da lumri zala faran nan wulidol sho. مګابي د موټرو په بدرګي کې د حراري نه د باندې د زیمبابي اوپن یونیورسيټي په هندون تراغي او د معمول سره سمې د محصلینو د فراغت په مراسمو کې د نورو کلونو په شان برخه واخسله. مګابي د په هندون افتخاري ریاست هم په خاړه لري. د زیمبابي پاوست د مراسمو په دوران کې د مګابي څو تصویرونه هم خپاره کړل. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگټن.
د زیمبابوي دفاعي قواوی وای چې د خپل اعلی قماندان جمهور رئیس رابرټ موګابي سره په خبرو بوختي او هر کله چې درل تونکي وخت لپاره پریکړه وشوه ملت به هر څومره چې زر ممکن وي آگاه کی. خو د جمهور رئیس 35 کلنه میرمن ګریس موګابي چې ګمان کېده د حق نه بورسته قدرت ونیسي تر اوسه پورې نه ده لیدل شوی. لبل خوا د زیمبابوي د حکومت څو مهمو سیاسي مخالفانو د جمهور رئیس د سمدستي استعفا غوښتنه کړې او د یو انتقالي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. تاسی زمن غاک دا واشنگتن ناوری. دا امریکا او جاپان سمندری قواوی شمالی کوریا تا دا خپل نظامی قوت دا خودو پا خاطر دا اوکیناوا دا ټاپو دا سمندری و بو پشاو خواکی گرد تمرینات کئی چی لس ورازی با دوامو کی او دا یک شمبی پوراز با پا جلا ډول دا ختیس چین پا سمندری کی هم امریکایی او جاپانی قواوی تمرینات پیل کی. د دې تمریناتو یو غټ مقصد دا دی چې شمالي کوریا پوغوي چې امریکا او انډیوالانو چمتو دي چې د ضرورت په وخت په چټکه توګه اقدام وکړي او د شمالي کوریا د بالستیکي توغندو حمله خونسا کړي. د امریکا د سمندري پوز درې غټې جنگي کشتۍ هم په تمریناتو کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو دریو نړیوالو ادارو په ګډه سره بیا د سعودي عربستان په چارواکو نن غږ وکړ چې د یمن سمندري او هوایي محاصره پای ته ورسي او زر تر زره اجازه ورکړي چې محتاجو خلکو او ناروغانو ته خوراکي مواد او دواګانې ورسي. د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د سره صلیب نړیوال کمیټه ICRC او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په ګډه غږ وکړ چې د یمن د دریو خرونو محاصره د سمدستي ختم شي. ملګرو ملتونو وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د سنا په شمول د حوثیانو تر کنټرول لاندې خرونو کې هوایي او ځمکنۍ محاصره دومره سخته کړې چې خلکو ته حتی د څښلو اوبه هم نه رسیږي او تقریبا 1 میلیون ولسي خلکو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ شوی دی او د کولورا اوبا پکې خپره شوې ده. روسیې د امریکا متحده ایالات ته خبرداري ورکړې ده چې د یو نوي مطبوعاتي قانون لمخې شاید چې د امریکا غږ په شمول نه هم مهمې امریکایي مطبوعاتي رسنۍ د خارجي ایجنټانو په توګه راجستر کړي چې په روسیه کې فعالیتونه کوي. روسیې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د امریکا د عدلي وزارت د روسیې حکومت پورې تړلې ارټي تلویزیون نه وغوښتل چې خپل ځان باید د خارجي ایجنټ په توګه له حکومت سره راجستر کړي قانون دفترونه به وتړي. د روسیې د عدلي وزارت په ځانګړې توګه د امریکا غږ، ازادۍ رادیو او وو نور سیمه ییزو امریکایي رسنیو نومونه ذکر کړي او وایي چې رسمن هغوی ته اطلاع ورکړې ده. توقع کیږي چې د هسپانیې د بیلتون غوښتونکي سیمې کاتالونیا معزول شوی جمهور رئیس کارلس پوجمن او د هغه د برطرف شوی کابینې درې غړي به نن د جمعې په ورځ د بلجیم په یوه محکمه کې حاضر شي. اروپایي اتحاد د هسپانیې په درخواست د پوجمن او د هغه د نږدې ملګرو د نیولو وارنټ جاري کړی و. ګومان کېږي چې د محکمې قاضي به هسپانیې ته د ورحواله کولو یا او یا نه لیږلو په اړه په راتلونکو لسو ورځو کې پریکړه وکړي. کله چې هسپانوي چارواکو د پوجمن په مشرۍ د کاتالونیا یو دش کسیزه کابینه منفکړه نو نوموړی بلجیم ته وتښتېده او هلته یې پناه واخیسته. د افریقایي هواد کیمرون په پارلمان کې د پنځشنبې په ماښام اور ولګېده چې په پراخه پیمانه نقصان د پارلمان ودانۍ ته اړولی دی. د محلي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې اور د پارلمان د ودانۍ څو پوړونه سوځولي دي خو د کوم کس د زخمي کېدو او یا مړینې په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د پنځشنبې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه مسوده ویټو کړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په باب په نړیواله کچه د تحقیقاتو لپاره متحده ایالاتو وړاندې کړې وه. او افغانستان او پاکستان د آسیا د 1990 کرکټ کپ فائنل لوبه کې لوبه کوي چې فائنل لوبه د نومبر په 19 د یکشنبې په ورځ د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې کیږي. د افغانستان د 1990 لوبغاړو د دې نه وړاندې د بی ګروپ په سیالیو کې پاکستان ته په 16 اوورونو او 50 رنزونو سره ماتې ورکړې وه. د کرکټ د 1990 آسیایي ټیمونو ترمنځ په روانو سیالیو کې د افغانستان لوبډالې په دوهم سیمی فائنل لوبه کې د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ لوبې ته ورسېده. دغه لوبه چې په کوالالمپور کې نن د جمعې په ورځ وشوه نیپال نه افغانستان وګټله. پاکستان په لومړي سیمی فائنل کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قومندان تورن جنرال امام نظر بهبود وایي
چې د دولت د وسلوالو مخالفینو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې د کندهار ښار محاصره کړي. جنرال بهبود چې په جنوب کې د پیلیدونکو نظامي عملیاتو د چمتووالي په اړه د پوځ د عامې رتبه منصبدارانو یوې غونډې ته خبرې کولې، زیاته یې کړه چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د څرګرې ادارې په مرسته لوی بریدونه هم وکړه. تفصیل یې د امریکا ژغ د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
امنیتی مقامات وایي چې د جنوب په نامه سیمو کې به د قاتم ماموریت په ملګرتیا افغان دفاعي قواوی نظامي عملیات له ژمي څخه مخکې پیل کړي. یاد عملیات به د کندهار په شمالي ولسوالیو، روزګان او د زابل ولایت په نامه سیمو کې ترسره سي. په جنوب کې د 215 ماتل قلي اردو کمانډان تورن جنرال امام نظر بهبود وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل په کندهار کې د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته کندهار ښار د ماسري لګوار سره مخ کړي چې امنیتي قواوی مخه ونیول. د کندهار په شمال کې د میانشین، نیش، شولیکوټ، خاکریز او غورک ولسوالۍ په تیرو درو میاشتو کې د درنو نښتو شاهدي سیمې وې. جنرال بهبود زیاتوي چې افغان ځواکونو له لوړو تلفاتو سره سره یادې سیمې د سقوط خطر ته پرې نه شولې.
طالب ها و یا اسرائیل پاکستان بعد این سال ولسوالی های
دی وای د ایسای په مرسته دوی غوښتل د کندهار ولسوالیو ته سکوت ورکړي او تر هغه وروسته کندهار ښار محاصره کړي. د کندهار کابل لوی لارې ته یې د سقوط اراده وه، خو دوی خپلو دې موخ ته ونه رسېدل. موږ خپل تر واک لاندې سیمې وساتلې او په تیر کې مو له لاسه وتلې سیمې هم بیرته ونیولې. روزګان په بد حالت کې و چې آن والی یې له دفتر څخه نه سو راوتلی او ترینکوټ ښار د محاصرې په حال کې و چې موږ دې حالت هم اوس تغییر وکړي. د کندهار په شمال کې له روزګان او جنوب کې بیا له هلمند ولایت سره پر پوله پرتو ولسوالیو کې د پوځ د سرتیرو لوړو تلفاتو دا نیوکې زیاتې کړي چې افغان ځواکونه د اکمال له پلوه لا هم له ستونزو سره مخ دي. د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکانو رئیس تورن جنرال حبیب حیساری وایي چې ژمني نظامی عملیات به د قاتم ماموریت د قواو په ملګرتیا ترسره کړي. د زیاتوي چې په جنوب کې افغان دفاعي قواوې د تیارسۍ په حال کې دي او په ټولو برخو کې یې اکمالاتو ته پام کیږي. جنرال حساری وایي هغه پلان چې موږ د قاتل ماموریت له کمانډانۍ سره په ګډه جوړ کړی د امنیت په برخه کې به د پام وړ تغییرات راولي. دښمن مو په تیر کې هم غوښتل چې له فراه او هلمند څخه بیا تر کندهار او روزګان ولایتونو پورې یوه پراخه جغرافیا آن تر شمال پورې ترلاسه کړي، خو زموږ قوتونو یې سخته دفاع وکړه او د امنیت په اړه مثبت تغییرات را روان هم دي. سره له دې چې په جنوب کې عمده ښارونه له امنیتي پلوه نسبي ډاډمن دي، خو په ولسوالیو کې بیا د امنیتي پیښو او نښتو زیاتوالي له خلکو سره اندېښنې ډېرې کړي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر نړیوالو قواوو ځانوژونکي حمله، په معروف ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنه او له هلمند سره پر پوله د کندهار په میوند او ژړی ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په لویه حمله کې د درویش پولیسو وژل کېده هغه پیښې دي چې په تېره یوه اونۍ کې یو په بل پسې رامنځته شوې. اوس د افغان پوځ مقامات وایي چې ژمني نظامی عملیات به د نامنوی په مخنیوي کې ډېره مرسته وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د امریکا ژغ د پخوانی ویان او ناول لیکونکي سعد الدین شپون په یاد غونډه جوړه سوه. د کندوز فرهنګیان وایي چې له دغې غونډې څخه یې هدف خلکو ته د دغه لیکوال پیژندل وه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د پسرلی کلتوري ټولنې لخوا د امریکا غږ د پخوانی ویاند او لیکوال سعد الدین شپون په یاد غونډه جوړه شوې وه چې د هغه د ژوند په اړه پکې بیلابیلې علمي مقالې ولوستل شوې. په کندوز کې د ښاغلي شپون په اړه دغه علمي سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې په دغه ولایت کې د جګړو او ناامنیو له وجې خلک سری ماښام کورونو ته ځي. د پسرلی کلتوري ټولنې غړي وایي چې دوی د دغې غونډې په جوړولو سره دوه لوی اهداف لري. یو دا چې خلکو ته وښایي چې کندوز کې جګړې تیرې شوي خو خلک یې لا هم له فرهنګ او مدنیت سره مینه لري، او بل دا چې ښاغلی شپون د کندوز اوسیدونکی و او خلک د ده د ژوند په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي. د پسرلی ټولنې مشر فدا محمد ارزښت، لیکوال او شاعر نوررحیم عاطف د امریکا غږ د پخواني ویاند او لیکوال سعد الدین شپون په اړه د سیمینار د جوړولو هدف داسې بیانوي
هغه نومتی لیکوالان دغه پژون باندې یادغون جوړ کړو هغه خپل لسونه ته او پژنو دې شخصیت او دې فکر خلکو ته خو او دې فکر نه غواړي چې د ټولنې نه ورکشي یعنی دې په فکر باندې به منګه کار وکړي
د دې غونډې د جوړولو یوازینې موخه دا و چې مونږ وکولای شو چې ارواحات استاد د قندوز خلکو ته لکه سرنګ چې دې د پښتو ژبې او ادب ته خدمت کړي ورو پیژنو
زاهد هیوا کریمزی د قندوز یو تن لیکوال او فرهنګي دی هغه د سیمې د تکړه لیکوال او ادیبانو په یاد د غونډو د جوړولو د مثبت تاثیراتو په اړه داسې وایي
نه غونډه د ارواحات استاد سیدون شپون یاد ځانګړې شوی و په دې ارزښت درلودو چې مونږ باید نور خپل هغه مشران چې هغه ژبې ته ادب ته ولست او وطن ته کار کړی دی هغه باید ولمنځو هغه یاد کړو د یادونو او د هغه د منځل نو مخه دا چې هغه ځوان کسان چې نن په دې ټولنه کې کار کوي په دغه برخو کې هغه وهڅول شي او هغه ته دا روحیه ورکړل شي چې د هیڅ چا کړي خدمتونه او کړي کارونه دا ولست نه هیروي او دوی درناوی کوي او دغه د مشرانو د منځلو یو دود یو کلتور باید نور عام کړو چې یو څوک د ورکېدل ویره ورسره نه وي
نو موږ یې زیاتوي چې شپون د افغانستان معاصر ادبیاتو ته د پام وړ کار کړي او په ژبه کې د ځنګړي سب څختنو
شپون صاحب ولې د منځل سره او ولې ورته موږ سر پښتون یعنی سر لیکوال سر شاعر وایو ایا سر ناول لیکونکي شپون صاحب خصوصا په دې معاصر دوره کې ډیر کار ژبه ته وکړه کاغذ رادیو دلاره او کاغذ خبرونه دلاره او کاغذ چاپي رسنه دلاره او کاغذ کتابونه دلاره او دې په دغه برخه کې دی ځنګړي سب خاوند دی دی ځان لاره لري ژبه یې له منبري او د مرزایی حالت راوېستل ژبه یې د ولس ژبه کړه ادب یې د ولس ادب کړه ادب یې د ژوند د ورځني ژوند ادب کړه ژبه یې د ورځني ژوند ژبه کړه ډیر ساده لیکل کوي مخامخ لیکل کوي ډیر تکلفي او رسمي ژبه نه کاروي ناول نه یې ځکه ډیر خزای لري په ژبه کې او په دې ولس کې چې هم دغه ځنګړي په خپل سګ باندې لیکل دي
په قندوز کې مخکې لدی هم د زینو لیکوال او شاعرانو په اړه غونډې جوړې شوې دي خو سعد الدین شپون هغه لیکوال او ژورنالیست و چې د امریکا غږ لاري د هیواد خلکو ته د پام وړ خدمتونه کړي ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د خوست اهنګاران ویلي دي چې کاروبار یې زیانمن شوی اهنګاران د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره د ځینو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه لري په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري
شاوخوا 50 کلن همیشګل په خوستکار کې د اهنګارۍ دوکان لري تور کالی پرتنوي او کاری ورځ د سکرو په اور اوسپنې ګرموي او بیا ترې د استفادې وړ مختلف شیان جوړوي د همیشګل دوکان ته په ورننوتلو سره مو ولیدل چې یو تبرې د سکروټې په شان ګرم کړی و په امبوري کلک نیولی او بیا یې په سندان په یوه تیره اوسپنه پرې کاوه ورسره بل کس له پاسه د پلک ګزارونه ورکول
بس وطن کې چې کوم شی لګیږي په شوا ټول شی نه جوړایي موږ داسې وخا چې اندازه سل قسمه شی زه جوړوم دغه یو قسم چې کوم د کاناډا موږ وطن خال د پټې کې دغه پیلې پې جوړوي خور وروړي مثال سره پیر خاري ماش پوره کور کې دی چې چکر دی پوره د اور دی پوره خوره پوره یاشي پوره کور کې
دا محل په خوست ښار کې د اهنګرۍ لسګونه دوکانونه فعالیت لري یو بل اهنګر سلیم وایي چې که څه هم په زراعت مالدارۍ او ځینو نورو برخو کې د دوی پر تولیداتو اوس هم تکیه شته خو په ټولیز ډول د کاروبار مزه یې ډیره نشته سلیم یوه بیلچه په اور ګرمه کړې او د سندان د پاسه یې په څټک وهله سلیم وایي چې د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره لومړی برېښنا او بیا نویو تخنیکي وسایلو ته ډیره اړتیا لري
کاروبار هم مخکې خو د مخکې په طلب باندې اوس ډېر کمزورې شوی دی اپسټ راغلی دی کاروبار ډېر مخکې موږ یې ورځې 2000-3000 روپۍ بچت کولی اوس 1000 روپۍ نشو کولی اوس پنه خو دلته کباړ کې خو لرګي دغې ځای دي او موږ ټول سامان چې د خپله جوړوو او موږ سره وسایل نشته مشندرۍ نشته را سره که چېرې موږ سره وسایل وای نو موږ به نور پرمختګ هم کړی وای
د اهنګرانو په وینا د دوی د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې هم برېښنا ولري او هم مناسب پراخ ځای ورته غوړه شي څو کولای شي په آزاد ډول فعالیت پکې وکړي.
وختنه خدا لري پوښو چې مثال اینه مو وستا دی کندای بجلی زنه لرم چې مو بجلی لرلای پوښو مو دغه مر کاروبار نورم جوړ کړه. زه دا دوشم چې مې تلګولې دی پوښو یغه نه کنده کنه پیس ولګو ما دوه غنټه کورز نه وکم پیس کور پریګري که بجلی مکمله تکمیل وای صحیح وای دغه مر می کاروبار جوړ کړه.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغانستان هم په هر برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن کیږي، اوس هم په دغه هیواد کې د زراعت او مالدارۍ ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اهنګارانو ونډه د پام وړ ده.
د پرمختللو ټکنالوژۍ سره په څنګ کې د عادي وسایلو ته هم ضرورت دی. مثلا موږ که یو مثال وایو د ودانیو په جوړولو کې د پخونو د ابزارو څخه د دې وسایلو څخه کور اخیستل کیږي، یا د داړو رسایو په جوړولو کې، حتی د ښار نه نیولې تر کلو پورې چې هلته کلو کې خم خلک په ډېرو ډېرو برخو کې د دې نه کور اخلي.
اوس مهال د اهنګرۍ زیاتره دوکانونه د خوست ښار د قومندانۍ په لاین کې فعالیت لري، له دې کبله چې دوکانونه یې تنګ دي خپل ډیری تولیدات او تخنیکی وسایل په پیاده روانو کې ایښي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا هم نړیوال رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په حق له دره رسیدلي باوري رپورټونو د آزادانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي سیدنی سن رپورټ ده چې نظرانه یوسف زی درته اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن برما ته د خپل سفر په وخت د هغه ملک د پوز د مشر برسیره د آن سان سوچی سره هم ملاقات کړی دی، او د هغوی سره یې په ګډه یو مطبوعاتي غونډې ته وینا هم وکړه. ټیلرسن دغه سفر په داسې وخت کې کړی دی چې په میانمار کې د روهنګیا مسلمانانو په ضد د تشدد په هکله د بشري حقوقو د سار ډلې یو 38 پاڼې اوګد رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې د میانمار په پوز دا تور لګول شوی دی چې هلته د روهنګیانو په ضد ډیر ناروا تشدد کړی دی. د میانمار پوز روهنګیایي ښځې او په ماشومانو جنکو باندې جنسي تیری هم کړی دی. په دغه رپورټ کې د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې د برما پوز په ښځو جنسي تیری کړی دی، او هغوی د دغه باوري رپورټونه لري. د بشري حقوقو د سار یو څېړونکی وایي د ښځو زیاتره اکثریت چې زه ورسره غږېدلی یم وایي چې د برما پوز پرې ډلهییز جنسي تیری کړي دي. په ځینو ښځو خو پکې د نهه کسانو لخوا هم جنسي تیری شوي دي. په داسې ډول کارونو کې ډېر پوځیان ککړ دي. د بشر د سار ادارې چې کومه ویډیو خپره کړې ښایي چې څو تنه مېرمنې پکې خپلې قصې کوي. یو مېرمن وایي، زما یوه کشره خور وه، موږ کوشش وکړو چې وتښتو خو د برما عسکرو موږ ونیولو. هغوی موږ د کور شاته بوستل او زموږ سره یې دغه ظلم وکړو. ما ویل که زه چېرته مړه شوی یم، زه بې هوشه شوی وم. دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن برما ته سفر وکړو. دا د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي میانمار ته لومړی سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې امریکا په میانمار کې د بشري حقوقو نه سرغړونې رپورټونو اندېښمن کړي دي. هغه وویل،
The United States welcomes the government's commitments to allow refugees to voluntarily return.
د میانمار د حکومت د دغه پریکړې هرکلی کوي چې وای روهنګیایي مهاجر دې بیرته د رخاین صوبې ته خپلو کورونو ته راشي، او دا چې د میانمار حکومت دا ژمنه کړې چې پر رخاین کې به د ټولو خلکو بشري حقوقونه خوندي کوي، په دغه کې به هغه کسان هم شامل وي چې هغوی بې کوره شوي دي. په دې ډول اقداماتو کې دی د هغه کسانو چې په دې ملک کې اوسیږي هغوی ته په سوله ییزه توګه د تابعیت ورکول هم شامل وي. آن سان سوچی هغه ټول رپورټونه رد کړي دي چې ګونې هغه په رخاین کې د روهنګیا مسلمانانو په خلاف په تشدد باندې ځان غلې کړي دي. هغه ویل، موږ باید دا هیر نه کړو چې په رخاین کې د مختلفو قومونو خلک اوسیږي، او که چېرته موږ وغواړو چې هغوی د یو بل سره په سوله کې ژوند وکړي، نو موږ هغوی د یو بل په ضد کولای نشو. موږ داسې بیانونه نشو ورکولای چې هغه په دغه خلکو کې نور هم نفاق پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هغه دا فکر نه کوي چې د میامار په ضد اقتصادي بندیزونه ولګوي، خو هغه ویل چې د امریکا کانګرس چې کومه پریکړه وکړي په هغه باندې به غور کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. روسیې د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې امریکا وړاندې کړه. که دغه پریکړه تصویب سوې وای نو په سوریه کې به یې د کیمیاوي وسلو په باره کې بین المللي تحقیق ته پراختیا ورکړی وای. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ وروسته له هغې د روسیې پریکړه رد کړله چې لږ تر لږه 9 رایې لاسته رانه وړلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وای
Russia has killed the joint investigative mechanism, which has overwhelming support of this council. And by eliminating our ability to identify the attackers, Russia has undermined our ability to deter future attacks. Assad and ISIS will no longer be on notice for the use of chemical weapons.
روسی د ګډ تحقیق هغه میکانیزم نو وټوک چې دغه شورای په اکثریت سره ملاتړ کړی وو، او په دې سره زمونږ هغه قابلیت له منځه ولاړ چې د حمله کوونکو هویت مور باندې معلومه وو. روسی زمونږ هغه قابلیت ته هم تاوان رسولی دی چې د راتلونکو حملو مخه مور باندې نیوله. د روسی په نننی اقدام سره به اسد او د اسلامي دولت ډله معلومه نشي چې د کیمیاوي وسلو نه کار اخلي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي د سوری پوز ملامتوي چې د زهرجن ګاز نه کار اخلي او وای یا غ نه الوتکې لري نه نه دې قابلیت لري چې دا رنګه حمله وکړي. سوریا وای مخالفین چې دا ورته تروریستان وای د دغو حملو مسؤل دي. له بلې خوا د امریکا غ خبریال مایکل براون په خپل یو بل رپورټ کې وای کېدای شي چې په درو خبریالانو او د دوی په موټروان اندرې کاله د بند سزا وخیږي چې هیواد ته د ډرون د الوتکې په راوړلو سره د میانمار د صادراتي او وارداتي قانون نه سرغړونه کړې ده. دا د هغه مستند فلم یوه برخه ده چې دوی د ترکیې د دولتي تلویزیون TRT لپاره جوړوه. دغه خبر اعلان چې د سنگاپور، ملیزیا او میانمار دی تیره میاشت د میانمار د پارلمان د وکیل سره د مرکې نه وروسته په پایتخت نیپیداو کې توقیف شلو او وروسته یې ډرون د پارلمان ودانۍ ته راوړ. د ملیزیا خبریال اموک چویی انوای
I think it's quite a heavy sentence for us, and we were actually hoping for a fine for our first offense, and we hope that this the case today will be completely dismissed against us on Monday.
زه فکر کوم چې دا زمونږ لپاره ډیره درنده سزا ده. مونږ واقعا هیله لرو چې مونږ نه نقدي جریمه واخیستل شي. دا زمونږ لومړی سرغړونه ده، او زه هیله لرم چې زمونږ پر خلاف دغه لګول شوي دعوه به د دوشنبې په ورځ لغوه شي. دوی د هیواد د الوتکو د 1940 کال له قانون نه د سرغړونې له کبله لا پخوا په 2 میاشتو بند باندې محکوم شوي وو. د ترکیې دولتي تلویزیون TRTY دغو خبریالانو ضروري اجازه اخیستې وه چې خپل مستند فلم جوړ کړي، مګر د بندي کولو مامور ویلې کله چې دوی هیواد ته راننوتل په هغه وخت کې د ډرون په باره کې څه نه ویلي.
د خبرونې په پای کې د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټ کې ویل کېږي چې د لبنان مستعفي صدر اعظم سعد حریری چې دا وخت په لیاس کې دی نن د جمعې په ورځ به پاریس ته ولاړ شي. د رویټرز خبري اژانس د حریری د ګوند یو لوټو غړي له قوله نن رپورټ ورکړ چې حریری به د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري، او هم به د فرانسې د جمهور رئیس ایمانیول ماکرون سره ملاقات وکړي. پخوا اعلان شوی چې حریری به په راتلونکو څو ورځو کې بیروت ته ستون شي. د فرانسې جمهور رئیس ورته د چهارشنبې په ورځ پاریس ته د سفر بلنه ورکړې وه. لبنان د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاواج په افغانستان کې سکال جنگ زور اخیستی دی، او په وسلوالو پیښو کې 1% زیاتوالی راغلی دی. افغانستان او پاکستان د اسیا د 19 کلونو د کرکټ کپ فائنل لوبه کوي چې د نومبر 19 د یکشنبې په ورځ د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې کیږي. پاکستان په سیمی فائنل کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. په دې لوبه کې افغانستان، پاکستان، سری لنکا، متحده عرب امارات، بنگلاديش، نیپال، هند او ماليزیا ګډون کوي. او پاکستانی چارواکو نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو کس د اسلامي دولت یا داعش د غلطیتوب په شک نیولی دی. په هغه باندې تور لګېدلی دی چې سږ کال په فروری کې د سند په صوبه کې د سیوان په ښارګوټي کې د لال شاه عباس قلندر په زیارت کې بمونه چغولي و. په دغه مرګانی برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول یو نوي کسان وژل شوي او 150 کسان زخمیان شوي وو.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې د امریکا جغاشنا رادیو روغتیایي خبرونه ده، په دې کې د شکرې په ناروغي باندې خبرې کوو او د دې ناروغي په ډولونو او اراضو علایمو باندې ستاسو سره د خبرونې میلمه ډاکټر خبرې کوي.